السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبای واوي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن او تنبای واکه څه هم په دې اړه کارا شمیرې شریک نه کړي، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغه دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د ازادي راډیو د قرغیزی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه کړي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول لمخنه او ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیخه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړ شو چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت ده او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافي ګړندېږي. به څوک زړونه خکې چې په دې لاره باندې ترانزیت کی تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیخه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولی ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوختي دي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوې دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوې او د دوی ترې لسګونه کډوال شغورلې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. د خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پریس راپور کړي. د لیبیا خبری اجانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوي، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یو پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوګدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملانډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19مې پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سخت قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لري کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده، او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محرومې نجونې څول
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کینړیوال پرسمت پیژنې کینه پیژنې مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامي اغیز څه کېدای شي؟
اعلامي مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډیر مهمه ده.
د نورستان په یو ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی.
چون هلتا اوبه هم نشته او دسی امکانات هم نلری چی ده خلکو ده لاسه وشی خدای نخواسته در دیر دی خواتا و خواتا لری لرن نشی.
او ده کرکیت افغان لوب دلا آسیا کپ لپاره پاکستان تا رسیدلی.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولې شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګ د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وای افغان مېرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې په خوا ټویټر نومیدا دوشنبه ناوخته لیکلی. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیر بیا مېرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا شپږ سوه افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوم په کې برخه اخیستی و. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په څیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي. ازادي راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو او خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روان نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
امریکه د سفارت د اعلامیه ډیره مهمه ده په دې وخت کې په ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان چې د نجونو هلته تیاره کې مناسبه وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک مانع د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیه مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه ورسره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه په دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیاتو باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي اوسي او څوک ماسه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراتو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې افغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپل هغه وعدې چې کړی به دغه پلی کړی، خصوصا بین الافغاني مذاکرات، او دوی باید دنجونو دغه خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدان دی په داخپل هغه کرا وسی په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه و، نو ځکه طالبان په ډېر اسانۍ هغه سرفغه شفایي وعدې سې کړې هغه نه مخ وګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې له لویدیځ نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعا هغوی خپله سخت دریزه دي او د هغه سخت دریزو طالبان لپاره د ملي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوی په مذاکراتو کې دخیل وو او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او به ملي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو هغوی لپاره دومره سختریزي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر وکوم هغه کسان چې د واک چېتنان دي او دا کسان هم نیسي دي واقعا دغسې فکر کوي، هم دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جی پی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغه لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکی کړو خیر و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو په افغانستان کې د غالی اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالی تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتلې تولید او کاروبار کمرنګ شوی. دوی وایي د خامو موادو د بایول وروالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوی چې د غالی تولید او بازار کمرنګ شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میرمن پښتون امیری غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالی اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډیری میرمنو کار کوو، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګ کړی دی. نوموړی وای
کار و بازار قالین بسیار خراب شده د ایسالها.
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډیر زیات خراب شوی، په ځنګړي ډول مواد وبې لوړې شوی او خلک چې غالی نه پیری پیسې له افغانستان او رکی شوی پلور نه لرو. تیر کال کې مو هیڅ پلور نه دی کړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي، نو ټول بیکار دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بارانای سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالۍ او صادرات تولید بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوی. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دی. د تیرو په سیر د افغاني غالۍ او صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي،
هم تولید کننده و هم کارګر.
و موږ غوښتل د افغاني غالیو د تولید او بازار په اړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یادې ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیې، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260 متره غالۍ صادر شوې دي. نوموړی وایي
صادرات قالین
د پرله سو دوم کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 2.5 متره غالۍ کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې په کې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي دا میرمن وای ترڅو چې سترګي کار کوي د غالی اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالی اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي جربا د دوی لخوا پرانستل شي، خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمينه برابر شي، خو لیکلي چې د کورنۍ او بیزای شوی میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبر ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بې وزله شوي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یو ځنګل کې له تیرو دوه ورځو راهیسې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي که څه هم د اور د مړ کېدو هڅې کوي خو وایي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړ کېدو لپاره سیمې ته ورغلي خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند د نخترو په یو ځنګل کې له تېرې ورځې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی یو هلته میشت طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي خو په وینا یې چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتونه او د باد موجودیت د اور وژنې کوښښونه ستونو سره مخ کړي دي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د اور لګیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بدرام له په نامه یو جنگل ده، هغه تقریبا پرون نه راځي اور اخیسته چون هلته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم اخوا ته خوځېدلې کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان دپاره ډېر مشکل تمامېږي ځکه نورستان خو د جنگل نه پوښل شو ازموکه لري، خدای نه خواسته دا ډېر دی خواته خواته لري لاړ نه شي.
غلام الله خان راته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمېر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نو ودانیو لپاره د نختر ونی وهي، کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې وي.
اوسیږي دا خلک څوک چې دا چار تراش شو باندې کار کوي، هغه وچ چار تراش بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي، شاید د هغوی د لاسه شوی وي. دا اور ګرمي هم ډېر ده، سږ کال نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره د خرڅول دپاره خو منع دی بېخي، هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا درې لکه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلای کړی دی. صفی الله سانگزی د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسو باید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده، او زمونږ د یو تجار چې عبدالاحد صدیقی نومې دی دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځر او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ، او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولې، نو په دغه صورت کې ډزې پی کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکی لګېدل دی یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی به ور اغستل دی، او ور چې اغستل دی ټول کنټینر او اموال ټول شوی دی. تاجر د معلوماتو له مخې نه د درې لکه ډالرو په اندازه باندې مالو چې دا هندوستان ته تو، او دا یو ډېر لوی خساره ده چې زموږ تجارت ته وختلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکیم شوي، یو دوه د زغالو کانټینر په هغې باندې هم ډزې شوي وي، یو سو یو، او همچنان د وچې میوې یو بل کانټینر چې یو هفته مخکې و هغې باندې هم ډزې شوي وي، هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی. نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږه وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله، او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبریت سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو، د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو، همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت دی چې باید د ترانزیت د اصولو له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفی تاثیرات لري، او دا لاره خرافیږي، ړندیږي، او بیا څوک زړه نه ښکي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې د پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډیر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بل بللي قوانینو سره سم باید چلند وشي، او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت د منځ لاړ شي مربوطه دولت مسئولیت لري، مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایل وڅېړي، او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه، ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو، دویم د ډبلیو ټي او غړي دي. ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي، اما هغه ډېره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی، هغه دا دی چې زموږ ترانزیت او زموږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي، او د پاکستان حکومت زموږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي، او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبې سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلې. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوې او پاتې درې پرې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 500 ورځې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلاديش سیریز مونږ وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن نوابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران شه د توپ وهنی بیټینګ په برخه کې زیات مهارت لري. د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی د دې وخت لپاره ژوبل وو او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوي او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ګیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زه وس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډیر ښه به وو. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولی دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کوي، د لابراتوار اساسي د دوا ویټ چش پر دي. خو زید دې شي ګټ ورته ورکسي نور ساده مړي رکشتو تر سي کشتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پام نارانه ورته ونيسي سره نور په جيزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره. اوس کادي به خېر شمالي ولسوالي نه به خېر سکوت پال کې دي سره، او برمي یو سره شل سل 10 متره برمي دي سره غم دوه انچ او بوي دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،